आज व्यू 360 में K2 पर पाकिस्तानी पोर्टर की हलाकत, गो पैमाओं की बेहिसी या मुनासिब कवानीन और जवाबित का ना होना, जिम्मेदार कौन जानेंगे आज के शो में।
मेन चीज जो गाइड्स और पोर्टर्स या शेरपास होते हैं उनका ट्रेन होना जरूरी है, क्योंकि वो लोग ही मोस्टली उनको चढ़ाते हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। गुज़िश्ता माह हादसे का शिकार होने वाले 27 साल पोर्टर मोहम्मद हसन K2 पर कोपैमाओं की मदद के काम से मुंसलिक एक टीम का हिस्सा थे। जुलाई में होने वाले इस हादसे में उनकी हलाकत पर तहकीकात के लिए गिलगित बल्तिस्तान के हुकाम की तरफ से बनाई गई 5 रुकनी कमेटी की तरफ से तहकीकात जारी है। ये तहकीकात उन हालात की जांच के लिए हो रही हैं जिनमें यह हादसा पेश आया। इस वाक़े से मुतालिक आने वाली खबरों के मुताबिक मोहम्मद हसन के पास मुनासिब साजो सामान नहीं था और इसके अलावा वो K2 की इस बुलंदी पर काम करने के लिए काफ़ी तजुर्बा भी नहीं रखते थे। दूसरी तरफ चंद मगरबी कोपैमाओं की तरफ से उन दर्जनों साथी कोपैमाओं पर तनकीद भी की गई है जो K2 की चोटी को सर करने के अपने सफर में जख्मी मोहम्मद हसन को देख कर भी उनकी मदद के लिए नहीं रुके। मोहम्मद हसन की मौत ने K2 और माउंट एवरेस्ट जैसी बुलंद चोटियों पर कोपैमाई से मुतालिक कई सवाल को जन्म दिया है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 10 बुलंदतरीन चोटियों को सर करने की कोशिश में अब तक तकरीबन 1000 से जायद कोपैमा अपनी जानें गंवा चुके। K2 को दुनिया के खतरनाक तरीन पहाड़ों में से एक समझा जाता है। अमरीकी खलाई इदारे नासा के आदादोशुमार के मुताबिक K2 को सर करने की कोशिश करने वाले हर 4 में से एक कोपैमा मौत का शिकार हो जाता है। कोहमालिया में मौजूद दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी K2 को सर करने के लिए गुज़िश्ता साल दुनिया भर से 1400 कोपैमा पाकिस्तान आए। दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों में से 5 पाकिस्तान में है जिनमें 8611 मीटर बुलंद K2 भी शामिल है। K2 को सर करना माहिरीन के ख्याल में दुनिया की बुलंदतरीन चोटी माउंट एवरेस्ट से कहीं ज्यादा मुश्किल है। माउंट एवरेस्ट को सर करने की कोशिश में आज तक 300 से ज्यादा कोपैमा अपनी जानें गंवा चुके जो कि इसे सर करने की कोशिश करने वालों का तकरीबन 1% है। पाकिस्तानी पोर्टर मोहम्मद हसन की मौत के बाद जो एक बहस जारी है कि दर्जनों को पैमाओं का हसन की बरवक्त जान बचाने की कोशिश ना करना कितना इंसानियत सोच है, लेकिन मुहिमजुई के दौरान पहाड़ों की इस बुलंदी पर इस तरह के इकदाम कितने मुमकिन हैं, इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका की निदा समीर हमें ज्वाइन कर रही हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए उन्होंने पाकिस्तानी कोपैमा साजिद सतपारा से बात की थी। निदा, साजिद का क्या मौकफ है, कैसे हालात होते हैं K2 पर जहाँ ये हादसा हुआ और क्या कोपैमाओं की अखलाकी जिम्मेदारी बनती है?
थैंक यू। आपसे साथियों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक तो माउंटेन है जिस जगह ये वाकया पेश आया और वहाँ से किसी को नीचे लाना वो भी एक मुश्किल चीज़ है। उन्होंने जिस बात की सबसे ज़्यादा मजम्मत की है वो ये है कि जब बोट फिक्सिंग हो जाती है पहाड़ों पर, उन्होंने कहा उसके बाद ट्रैकिंग जो है वो खासी आसान हो जाती है क्लाइंबर्स के लिए, तो किसी दम तोड़ के शख्स के ऊपर से उसको फलांग कर जाना उन्होंने कहा ये इंतहाई अफसोसनाक है। तहम उनका कहना कि किसी को शामिल न होने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं।
इस बंदे को उधर देख के उसकी बॉडी के ऊपर से जम करके समेट करना एक मॉरली और इंसानी जुमरे में काफ़ी आई थिंक इज टोटली डिसरिस्पेक्टिंग हिज बॉडी है, तो इसकी मजम्मत करते हैं। बाकी रेस्क्यू न करने के लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि बोतलनेक में थोड़े हर्डल्स भी हैं क्योंकि वो स्टीफ है और इस साल जब मैं था कंडीशन भी अच्छी नहीं थी उसकी। जब नाइट टाइम को मैं क्योंकि मेरी टीम से तो हम सारा कुछ वो थे जो एवलांचेस आ रहे थे, कुछ माउंटेन गाइड्स एक USA का एक टॉप क्लास का माउंटेन गाइड्स था, उसने अपने क्लाइंट को गिव अप करके वो वापस आ गए। मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो उन्होंने कहा 2-3 एवलांच आ गए इसलिए हमने गिव अप किया। तो उसमें बाकी दूसरे इश्यूज में उनकी टीम की जिम्मेदारी थी, लेकिन उधर से लाना भी इतना ईजी नहीं है बंदे को अगर वो चलने की उस कंडीशन में ना हो, क्योंकि उसको ड्रैग करके नीचे लाना और काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। तो उसमें दूसरा ये उस क्रिस्टिन पे उसका कैमरामैन ने उसकी मदद की जो पाकिस्तानी पोर्टर की, तो क्रिस्टिन ने वो अपने रिकॉर्ड पे थी अपनी टीम के साथ ऊपर जा रही थी, वो ट्रेल ब्रेक कर रहे थे, रस्सी रोप फिक्सिंग कर रहे थे, तो उनका अपना एक काम था दूसरा, तो उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते उस बेचारे, क्योंकि जो हसन की जो कंडीशन थी उस मैं वीडियोस में ही नजर आता हूँ लेटा हुआ उधर, तो उसको उधर बोतलनेक से इतना ट्रैफिक है उस दिन, तो उसको नीचे लाते تو ظاہری بات ہے وہ ایشوز ہونے ٹریفک جام اور لوگ بھی اسٹرک ہو سکتے تھے کیونکہ تھوڑا اتنا بھی وہ نہیں ہے کہ وہ جگہ اتنی ہموار نہیں ہے کہ کسی باڈی کو ایزلی وہ کیا جائے.
ندا, جو ریسکیو کی سہولیات ہیں کے ٹو پے کو, ایسی سہولیات فرسٹ آف آل تو موجود ہیں, اور اگر ہیں تو ان سے کتنا مطمئن تھے ساجد؟ بیکاز ان کے فادر بھی اسی طرح کی ایک سچویشن فیس کر چکے ہیں اور وہ کبھی بھی ریکور نہیں ہو سکی ان کی باڈی.
اتنے پہاڑ پر اپنے والد کو بھی کھویا ہے. انہوں نے پاکستان کا کمپیرزن نیپال سے کیا کہ یہ جو وہ ممالک ہے جہاں پر 8000 موجود ہیں, ان کا کہنا ہے کہ نیپال میں جو ریسکیو ہے بہت تیز ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر کمرشل ہیلی کاپٹر سروس جو کہ نسبتاً سستی بھی ہیں وہ موجود ہیں. ان کو اڑانے والے ماؤنٹینئرس کلائمبرز ہی ہوتے ہیں جن کو پہاڑوں کی کنڈیشنز کا پتہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کئی ایگزامپلز ایسے دیے کہ جہاں کلائمبرز کو 15 سے 20 منٹ کے دوران بچا لیا گیا.
نیپال میں جو ہم دیکھتے ہیں ان کی جو ہیلی جو سروس ہے پرائیویٹ ہیلی سے وہ کافی ایکٹیو ہے, ان کو اتنی وہ نہیں ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے جب مناسلو میں تھا میں لاسٹ ایئر, ادھر کوئی ایمبولینس آ گیا, کافی لوگ انجر ہو گئے, کچھ کو لانگ لائن کیا کیمٹری کوئی 7000 میٹر سے, کچھ کو ادھر سے لفٹ کیا ود ان منٹس, یا وہ 20-30 منٹ میں سارا وہ کچھ وہ کیا انہوں نے. اف ہیلی ول بی مور ایزلی اویلیبل اور تھوڑا چیپ ہو پاکستان میں, ان اسپیشلی ان ایڈونچر ٹائم, آل سیزن میں تو وہ نہیں چاہے پورے سال کے لیے, جو جون جولائی کا ٹائم ہوتا ہے موسٹلی کلائمبرس آتے ہیں, تو اس ٹائم میں کوئی پروفیشنل اس میں لانگ لائن سسٹم جو ویل ٹرینڈ پائلٹس ہیں اس کو کوئی ماؤنٹین ایکسپیرینس ان کو ہو, تو آئی تھنک اٹس دی موسٹ نیسری ہیلی کیونکہ ایکسس کیونکہ کوئکلی وہ سارا کام ہو جاتا ہے. باقی جو ریسکیو ٹیمس اور دوسرے وہ ہیں کیونکہ وہ بھی ایک ٹائم لیتا ہے.
ندا, بہت شکریہ آپ نے ساجد سے جو بات کی وہ آپ ہم سے شیئر کر رہی تھیں, اور اس حوالے سے کیونکہ بہت سی چیزیں ابھی ان نون ہیں, بہت سی چیزیں ابھی تک جو ہے وہ پبلکلی اویلیبل بھی نہیں ہیں, تو اور بھی انفارمیشن اس پہ اگر ہمیں کوئی ملتی ہے جو آپ تک پہنچے گی تو وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے اور آپ سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. محمد حسن کی موت کے دن ایک بڑی تعداد میں کوپیماؤں نے کیٹو سر کی. ناروے کی ایک خاتون کوپیما کرسٹین ہریلا نے ریکارڈ بھی بنایا, لیکن کرسٹین پر چند دیگر کوپیماؤں کی طرف سے سخت تنقید کی گئی کہ انہوں نے حسن کے قریب ترین ہونے کے باوجود ان کی مدد نہیں کی. کرسٹین اپنے دفاع میں کہہ چکی ہیں کہ ان کی ٹیم نے حسن کی مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. انتہائی بلندی پر کوپیمائی سے جڑے خطرات اور اخلاقیات کے حوالے سے سبا شاہ خان نے ایک آسٹرین کوپیما ولہم سٹینڈل سے بات کی. حسن کے حادثے والے دن ولہم بھی کیٹو سر کرنے کے ارادے سے وہاں موجود تھے, انہوں نے بھی اپنے سفر کا آغاز کیا تھا لیکن ان کی ٹیم نے کچھ بلندی کے بعد اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا تھا اور حادثے کے مقام سے کچھ پہلے واپس لوٹ گئے. انہوں نے اس واقعے کی تفصیلات کیٹو کے بیس کیمپ پر موجود افراد, دیگر کوپیماؤں اور ان کی تصاویر اور ویڈیو سے اخذ کی ہیں. ولہم مرحوم محمد حسن کی طرف جو رویہ تھا دوسرے کوپیماؤں کا, اس پر سخت تنقید کر چکے ہیں.
کرسٹین's اسٹیٹمنٹ,
کرسٹین کا بیان جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے محمد حسن کو کھینچنے کی کوشش کی اور وہ 2.5 گھنٹے تک انہیں بچانے کی کوشش کرتے رہے اور پھر آگے چلے گئے. تو کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
نہیں, کیونکہ اس ٹائم لائن میں یہ ممکن نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے اسے اوپر کھینچا, وہ 1 گھنٹے تک وہاں لٹکا رہا, پھر انہوں نے اسے اوپر کھینچا, اس کے بعد لوگ اس کے اوپر سے پھلانگ کر گزر رہے تھے اور آگے جا رہے تھے. وہ بہت تنگ جگہ ہے, صرف ایک ہی آدمی گزر سکتا ہے, لہٰذا وہاں رکنا اور 2.5 گھنٹے تک وہاں رہنا واقعی مشکل ہے, لیکن میں اس بیان پر کچھ نہیں کہہ سکتا.
Just think it's not possible to stay there for 2.5 hours.
You have said in one of your interviews,
آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر وہ کسی مغربی ملک سے ہوتے تو حالات مختلف ہوتے, لوگ شاید ان کی مدد کے لیے رک گئے ہوتے. آپ نے ایسا کیوں کہا؟
Because nobody felt responsible for him.
کیونکہ کسی نے بھی ذمہ داری محسوس نہیں کی. مغربی کوپیماؤں کی مہم کے گروپ میں کلائنٹ کی موت کی صورت میں ہمیں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اس لیے ریسکیو مشن شروع کرنے میں ان کا بہت زیادہ مفاد ہوتا ہے اور وہ ہر ممکن انہیں زندہ نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس پاکستانی پورٹر کے لیے کسی نے بھی, جیسے کہ اس فکس روپ ٹیم میں, اس کے لیے ذمہ داری محسوس نہیں کی. وہ کام کرتے رہے کیونکہ ان پر دباؤ بہت زیادہ تھا. آگے خراب موسم آ رہا تھا لہٰذا سب کو معلوم تھا کہ یہ واحد دن ہے جب آپ چوٹی تک پہنچ سکتے ہیں اور لوگ چوٹی کی طرف جا رہے تھے انہوں نے شیرپوز اور اس مہم جوئی کے لیے بہت زیادہ رقم ادا کی تھی تو ان لوگوں کو اوپر لے جانا اہم تھا جو چوٹی پر پہنچنے کے لیے اپنے ریکارڈ بنانا چاہتے تھے کیونکہ وہ اس کی انسٹاگرام میڈیا وغیرہ پر بہت زیادہ تشہیر کر چکے ہوتے ہیں اس لیے ان لوگوں کو اوپر لانے کے لیے ان پر بہت دباؤ تھا یہی وجہ ہے کہ میرے خیال میں فکس روپ ٹیم نے واپس مڑ کر ریسکیو مشن شروع نہیں کیا حقیقت میں اسی طرح وہ اس کی جان بچا سکتے تھے
The fixed rope team didn't turn around and started a rescue mission. That's actually the way you could have saved his life.
Overall, are there any code of conduct?
مجموعی طور پر کیا کوئی ضابطہ اخلاق یا اصول یا اخلاقی اقدار ہیں جن کی پابندی کوہ پیماؤں کو کرنی ہوتی ہے
No, there aren't.
نہیں ہیں کوہ پیمائی کے لیے کسی سی وی کی ضرورت نہیں ہوتی بس رقم کی ادائیگی کرنے کی ضرورت ہے اور پھر وہ انہیں اوپر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں
اس کا مطلب ہے کہ انڈسٹری کی نگرانی نہیں ہے آپ یہاں کیا تبدیلی دیکھنا چاہیں گے
میں یہ تبدیلی دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہاڑ پر صرف زیادہ سخت جان کو پیما ہی جائیں اور یہ بھی کہ سامان لے جانے والوں کے ساتھ سلوک میں تبدیلی کی ضرورت ہے میرے خیال سے ہم نے اپنے پورٹرز کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا لیکن ہر مہم جو ٹیم میں ایسا نہیں ہوتا انہیں کو پیمائی اور پہاڑ پر مہم جوئی کے لیے مزید تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے انہیں بہتر ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں تجربہ حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم یہی کرنا چاہتے ہیں ہم اب اسکردو میں کو پیمائی کا اسکول بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم زیادہ بلند چوٹیوں پر سامان ڈھونے والے پورٹرز کو تعلیم دے سکیں محمد حسن پیسے کمانے اور اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے پیسے بچانے کے لیے کیٹو پر گئے یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے میں خاندان کی مدد کرنا چاہتا ہوں میں بچوں کی تعلیم میں مدد کرنا چاہتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی اہم ہے کہ انہیں تنہا نہ چھوڑا جائے
اور ولہم اس وقت جو ہے وہ محمد حسن کے خاندان کی امداد کے لیے فنڈز بھی اکٹھا کر رہے ہیں جس کی رقم اب تقریباً 142,000 یوروز تک پہنچ چکی اس پورے معاملے پر ایک اور ماہرانہ رائے لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا اس مہم جوئی کے لیے کوئی قواعد و ضوابط موجود ہیں اور مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے الپائن کلب آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری قرار حیدری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں قرار بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے نوجوان اس مہم جوئی کی طرف آ رہے ہیں پاکستان میں کو پیمائی کے کیا قواعد و ضوابط ہیں کوئی
اس میں ایک مخصوص فٹنس اور ان کے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی جو کٹ ہے وہ بھی ایک پراپر ہونی چاہیے کیونکہ خاص طور پہ کے ٹو ننگا پربت گشبرم جیون جی ٹو اور براڈ پیک جو ہے وہ ایک مشکل ترین کراکرم میں واقعہ پہاڑ ہیں اور دنیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں 14,000-8,000 میٹر بلند پہاڑ ہیں اور پاکستان میں 5,000-8,000 میٹر بلند پہاڑ ہیں جس میں کے ٹو جو ہے بہت مشکل جس کی کلائمبنگ ہے تو یہاں پر یہ جو واقعہ پیش آیا اس پہ ہم سب ایک صدمے میں ہیں اور ہمیں بالکل ان کی فیملی سے اور خاص طور پہ وہ جو صورتحال اس وقت وہاں بنی اس سے ایک افسوس کا اظہار ہی کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو اس
ایک چیز جو لوگ آتے ہیں کو پیمائی کے لیے کیا ان کی تیاری اور ساز و سامان اور ٹیموں کی فٹنس کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں کوئی سوال جواب کیا جاتا ہے کوئی کم سے کم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کوئی پری ریکوزٹس ہوتے ہیں جو ان کو پورا کرنے ہوتے ہیں ان کی ٹیمز کو پورا کرنے ہوتے ہیں
یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیم جو 7,000 کلائم کی ہوتی ہے ان کا پریویس ریکارڈ ہوتا ہے اس کے بعد ہی وہ 8,000 پر جاتے ہیں اور اس میں سوال جواب تو نہیں ہوتا لیکن کیونکہ جس نے جانا ہے اس کو اپنی جان پہلے عزیز ہوتی ہے اور وہ اس کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے اور موسٹلی پاکستان میں بھی ایون کے جو فارمرز آتے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہوتے اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ جو 8,000 میٹر بلند چوٹی کو اگر کسی نے سر کرنا ہے تو ایک مشکل ترین ایک مرحلہ ہوتا ہے اس میں عام آدمی کلائم کر ہی نہیں سکتا تو اب ہم نے اس سال سے ہم نے کوشش کی ہے کہ اب نیکسٹ ہم انہیں کو الاؤ کریں گے جن کے ریکارڈ میں یا پریویس انہوں نے 7000 मीटर पीक सर की होगी तो उसी को लाओ, वही को।
तो करार एक चीज लास्ट पे, अगर हम माउंट एवरेस्ट को कंपेयर करते हैं बिकॉज वो भी इसी पहाड़ी सिलसिले में है, कि आप समझते हैं कि नेपाल इसे बेहतर अंदाज में मैनेज कर रहा है? कुछ देर पहले साजिद सतपारा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि वहां पे जो हेली सर्विसेज अवेलेबल हैं वो बहुत बेहतर हैं, क्योंकि वहां अमवाद की शरह जो है वो भी कम है, और शायद वो इसी चीज की रिफ्लेक्शन है कि फैसिलिटीज बेहतर है वहां पे।
ने सर की ये चोटी तंजीम नागे शर्पा ने उन्हें सर की, उसके बाद से एक सिलसिला क्लाइंबिंग का वहाँ पर शुरू हो गया। और आपको पता है कि पूरी दुनिया में जब भी कोई क्लाइंबिंग होती है तो लोगों का एक बड़ा ख्वाहिश होती है कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पे चढ़ा जाए। तो उसके हवाले से फिर उसके बाद एक मुसलसल जो मुकामी शर्पा हैं उनका एक ट्रेनिंग का सिलसिला जारी हो गया, और आज देख लें कि आप 70 साल से ज़्यादा का अरसा है और वहाँ पर क्लाइंबिंग के साथ साथ ट्रेनिंग भी एक मुसलसल चल रही है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये सिलसिला नहीं था, लेकिन अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो वसाइल हैं उसके मुताबिक, जिसमें हमें कुछ बैरूनी कोपेमाओं की मदद भी शामिल थी, हमने कोशिश की। 9/11 के बाद थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम पेश आई, लेकिन इस साल हम मशहूर हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के, जिनके ताबून से हमने लोकल जो हमारे हाई अल्टीट्यूड पोर्टर उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया है, और इंशाल्लाह इसके हौसला अफजा नतज आएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया करार, आप हमारे साथ थे, और जिस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में ख़ास तौर पे माउंटेनियरिंग से रिलेटेड है, और जो कोपेमा पाकिस्तान में आ रहे हैं वो क्या सूरत हाल फेस कर रहे हैं, उस पर आप हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले एक और पाकिस्तानी कोपेमा डॉक्टर आसिफ महमूद भट्टी ने भी हाल ही में नांगा पर्वत सर करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी कोशिश में स्नो ब्लाइंडनेस और फ्रॉस्ट बाइट जैसे मसाइल का शिकार हो गए। अपनी मुहिम जोई और तजुर्बात के बारे में आसिफ महमूद क्या कहते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के नजरुल इस्लाम ने जानने की कोशिश की।
सेवा वस्ता है, लेकिन अपनी पेशावराना मसरूफियात के साथ साथ वो कोपेमा के भी दिलदादा हैं। 8126 मीटर बुलंद नांगा पर्वत को किलर माउंटेन भी कहा जाता है। गुज़श्ता माह इसे सर करने की कोशिश में उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
कैंप 4 से थोड़ा पहले रात को टेम्परेचर जो था वो -15 और 20 के दरमियान था, और इस दौरान स्नो ब्लिजर्ड भी चली, एक बर्फ का एक तूफान था, जिसकी वजह से मुझे जो है ना विजन क्लियर नहीं था। फिर अचानक से मौसम क्लियर हुआ और चांद की सोलियों की वजह से बहुत ब्राइट चांद का इम्पैक्ट पड़ा, और अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से मेरी आंखों जो है ना उसमें विजन क्लियर नहीं था, और इतना ब्लर हो गया था कि मुझे रेड और येलो में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो गया था।
इस मुश्किल सफर के बाद बिलाखिर डॉक्टर आसिफ वापस अपने घर आ चुके हैं। अपने नाखुशगवार तजुर्बे के बारे में वो अपने बच्चों को ये बताते हैं।
फ्रॉस्ट बाइट में ये है कि आपके जो आपके नर्व सेल्स हैं ये डेड होना शुरू हो जाते हैं, और आपके ब्रेन जो है ना वो एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहा होता, आपके ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से आपके नर्वस सिस्टम और आपके जो कैपिलरीज हैं ये डेड हो जाती हैं, और अल्टीमेटली इसका एक्सट्रीम पॉइंट ये है कि वो एक वक्त के बाद वो डेड पार्ट जो है ना आपको कट करके तो उसको फिर रिपेयर करना होता है।
गुज़श्ता चंद सालों के दौरान पाकिस्तान में कोपेमा के रुझान में इजाफा देखा गया है, और ज्यादातर नौजवान इस मुहिम जोई में दिलचस्पी ले रहे हैं। डॉक्टर आसिफ के मुताबिक कोपेमा के लिए फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी बेहद जरूरी है।
इन सबसे जो जरूरी चीज है वो ट्रेनिंग है। रॉक क्लाइंबिंग और आइस क्लाइंबिंग और माउंटेनियरिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग लिए बगैर इस फील्ड में आना अपने आप को मौत के मुंह में धकेलने वाली बात
है। इन तमाम खतरात का एहसास उनके खानदान को भी है, मगर डॉक्टर आसिफ ने पहाड़ों से मोहब्बत के दरमियान अपने प्यारों को कभी नहीं आने दिया।
मेरी बेगम तो अक्सर अपनी फैमिली में बताती है कि मेरे साथ तो इसने दूसरी शादी की है, पहली शादी इसने ऑलरेडी पहाड़ों के साथ की हुई थी। तो मैं तो हनीमून पर भी गया था, तो नागा पर्वत के बेस कैंप तक अपने बेगम के साथ गया था।
डॉक्टर आसिफ भट्टी के मुताबिक उन्हें पहाड़ों से जुनून की हद तक लगाव है। रवा साल की नाकामी के बावजूद उनकी ख्वाहिश है कि वो अगले साल भरपूर तैयारी के साथ एक बार फिर नागा पर्वत को सर करने की कोशिश करें। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों में से पाकिस्तानी कोपेमा नायला कियानी ने गुज़िश्ता माह ब्रॉड पीक सर करके 8 चोटियां सर करने का रिकॉर्ड बना लिया है। ان میں دنیا کی بلند ترین چوٹیاں ایوریسٹ اور K2 بھی شامل ہیں جو انہوں نے سر کی ہیں. حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز دینے کا اعلان بھی کیا ہے. نالا کے مستقبل میں کیا ارادے ہیں اور وہ کیوں اتنی تیزی سے دنیا کی تمام بلند چوٹیاں سر کرنا چاہتی ہیں؟ نظر الاسلام نے ان سے بات کی.
گزشتہ ماہ 8051 میٹر بلند براڈ پیک چوٹی سر کرنے کے بعد نائلہ کیانی پاکستان میں موجود 8000 میٹر سے زائد بلند تمام چوٹیاں سر کرنے کا اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی کوہ پیما بن گئی ہیں. نائلہ کیانی کا تعلق راول پنڈی سے ہے. ان کے مطابق وہ کوہ پیمائی کی جانب اتفاقیہ راغب ہوئی.
مجھے پہلے پہاڑ دور سے اچھے لگتے تھے, مجھے پہاڑ دیکھنے کا شوق تھا, لیکن جب میں نے پہلی دفعہ K2 کو دیکھا تھا, وہاں پہ کلائمبر سے ملی تھی, تو مجھے بہت, میں کمپیٹیٹیو ہوں اور باکسنگ میں کمپیٹ کرتی تھی, تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں بس ٹرائی کروں کہ کیا کیا مشکلات ان لوگوں کو آتی ہیں. سننے سے زیادہ مجھے شوق تھا ایکسپیرئنس کرنے کا. تو ایکسپیرئنس کرتے کرتے میں ٹاپ تک پہنچی. اس کے بعد ایک کے بعد دوسری تیسری اللہ تعالیٰ نے بس مجھے کامیابی ایک کے بعد دوسری دی.
دو سال قبل اپنا کیریئر شروع کرنے والی نائلہ کیانی دنیا کی کل 14,800 میٹر بلند چوٹیوں میں سے 8 سر کر چکی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ اگلے سال تک باقی ماندہ 6 چوٹیاں سر کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے خاندان کے ساتھ گزار سکیں.
میرا جو مین ریزن ہے اتنی زیادہ پیکس اتنی جلدی کرنے کا فیملی ہے, کیونکہ یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے, رسکی ہے, اور جب بھی فیملی سے دور جاتی ہوں یہ ایکسپیڈیشن پہ فیملی کو ڈر لگا رہتا ہے کہ اس کو کچھ ہو نہیں جائے. تو اگر میں وہ سارا جو مشکل ٹائم ہے نا وہ میں اس کو شارٹ کر رہی ہوں تاکہ جلدی جلدی سے یہ سب کچھ ہو جائے.
گزشتہ چند سالوں کے دوران پاکستان میں نئے آنے والے کوہ پیماؤں کی تعداد میں خاصا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے, مگر نائلہ کیانی کو کوہ پیماؤں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث پہاڑوں پر کوڑے اور کچرے میں اضافے پر بھی تشویش ہے.
ایک جو ایشو یہ ہم نے دیکھا ہے جو کچرا ماؤنٹینئرز اور سٹاف پورٹرز پھینک جاتے ہیں, اور میں نے پچھلے سال K2 بہت بدنام ہوا تھا کہ K2 پہ ہے, لیکن میں اس سال ایوریسٹ گئی تھی تو ایوریسٹ کا کیمپ 4 انتہائی گندا ہے, اور اس میں ایکسپیڈیشن کمپنیز ایون کلائمبرز کافی چیزیں اپنے ساتھ بہت زیادہ, مطلب اگر آپ 8000 K2 ایوریسٹ کا کیمپ 4 8000 میٹر سے بھی اوپر ہے ادھر, مطلب بڑے بڑے ڈیوڈرنٹ کے یا ٹوتھ پیسٹ کے, وہ اٹ ڈزنٹ میک سینس. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ انکسپیرئنس کلائمبرز ہیں جو کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں یا تو خود لے کے جاتے ہیں یا اپنے شرپا سپورٹر سے اٹھواتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم نیچر کو اگر گندا کریں گے تو اس کے جو افیکٹس ہیں وہ ہمیں فیل ہوں گے, اور اس کا جو ایک افیکٹ میں نے جو دیکھا تھا کلیئرلی ویزیبل پچھلے, میں 3-4 سال سے میں بلتورو میں جا رہی ہوں, بلتورو جہاں پہ K2 کراکرم کی ساری چوٹیاں ہیں, وہاں پہ جو گلیشیئر تھا وہ پورا آئس سے بھرا ہوا تھا, آئس کی بڑی بڑی وہاں پہ تودے تھے, اور اس دفعہ جب ہم گئے تو وہ آدھے سے زیادہ میلٹ ہو چکا ہے.
حکومت پاکستان کی جانب سے نائلہ کیانی کو اعلیٰ کارکردگی پر ستارہ امتیاز دینے کا اعلان کیا گیا ہے. نائلہ کے مطابق وہ خوش ہیں کہ اب مزید نوجوان لڑکیاں کوہ پیمائی کی جانب راغب ہو رہی ہیں اور اکثر ان سے ٹپس لینے کے لیے رابطہ کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ کوہ پیمائی مہنگا ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک کھیل بھی ہے, اس لیے مناسب ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد ہی اس میدان میں قدم رکھنا چاہیے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان میں بڑھتے ہوئے ٹوریزم کے ساتھ ساتھ کوہ پیمائی کے لیے بھی بہت سی ایکسپیڈیشنز جو ہیں وہ پلان ہوتی ہیں, اور اس کے اکارڈنگلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو خاص طور پہ 5 بڑی چوٹیاں 14 میں سے جو 8000 جن کو کہتے ہیں وہ پاکستان میں ہیں, جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہمیں اس طرف رخ کرتے دکھائی دیتے ہیں. ویزاز کے حوالے سے بھی کچھ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ایز آف ہوئی ہیں, جو کہ بہت سے ماؤنٹینئرس کو پاکستان لے کے آ رہی ہیں, خاص طور پہ اگر ہم اسکردو اور اس علاقے کی بات کرتے ہیں. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
امریکا غږ آشنا ټلویزیون د نن ورځې په خبرونه کې د یو نامه تازه راپور وایي طالبانو په دوو کلونو کې د پخواني حکومت تر 200 ډیر کارکونکو وژلي. راپور زیاتوي چې د طالبانو حکومت دغو سرغړوونکو ته سزا نه ورکوي. نظر پوښتنې ښیي چې 45% امریکایان د ولسمشر بایدن کارونه نه تاییدوي. خپله د دیموکرات ګوند غړي هم د ولسمشر بایدن د عمر په اړه اندېښنه لري. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د 50 لوبو پیل دا لوبي په سریلانکا کې پیل شوي چې په اړه د افغانستان د پخواني کپتان رئیس احمدزي سره په زړه پورې مرکه لرو.
د آشنا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. نن سه شنبه د 2023 میلادي کال د اگست 28 نیټه ده. زموږ خبرونه ته ښه راغلاست، زه سمیع الله جلال زایم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما تازه راپور وایي په تیرو دوو کلونو کې له 200 څخه زیات د پخواني حکومت ملکي او امنیتي کارکوونکي د طالبانو لخوا د محکمې د پریکړو پرته په خپل سر وژل شوي دي. د یوناما په راپور کې راغلي چې د دغو پیښو اړوند د څیړنو او عاملینو ته د سزا ورکولو په اړه د حاکمو چارواکو هڅې خورا محدود دي، اما طالبان دا راپور ردوي. نورحال د شهناز نفیس په راپور کې.
د یوناما ریپورت وای د پخوانی افغان حکومت او د فوج لک تر لگا د داسي اتسوا مامورینو معلومات لري چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې بے قضاوت وجلی پزوري بيدرک کړي او شکنجه کړي دي.
هر هغه چې د بشر د حقوقو نصر غړونه کړي او په ژمن کې د امیر المؤمنین د حکم خلاف عمل تر سره کړي هغه وای مشخصی او او پیجندل شي د قانون منګولو ته وسپارل شي.
دوی هیڅ نه مانی نو هر هغه سوچ هر هغه فکر چې دوی خلاف دی هغه دوی بزپی دوی بر رکی او حتی لکه څنګه چې یو نامار پورې خپور ک په سلګون نه کسان به پام دي شکل ترکی یا وجل کیږي.
د یوناما ریپورت د 2023 کال د اگست له 15 مینا د 2023 کال د جون تر 30 پورې په افغانستان کې د حاکم او چارواکو د زور زیاتې پیښې رانغاړي. د ملګرو ملتونو عالی کمشنر والکر ټرکوای پخوانی حکومتي او امنیتی چارواکو ته ډارټ ورکړلې شوې وو چې دوی به نه پنخه کیږي.
د یو نامره پور وخت د طالبانو لر رسیدو وروسته د افغانستان د پخوانی حکومت د غړو او امنیتی ځواکونو سره د تړاو لرونکو کسانو سره د چلند د یو ځربونون کې انزور وړاندې کوي. دا د خلکو له باور سره خیانت دی.
د طالبانو د لومړی واکمنۍ پسیر دویمې واکمنۍ کې هم د بشري حقوقو د سرغړونو ریپورتونه ډیر شوې دي.
او د موجوده چې څه نړۍ کوي د دې خلاف د هیڅ نه دي. شماریات هم ټیک نه دي. اول خو د شماریات ټیک کی چې دا وجنې د هدفي وجنې د دین ډیر زیات دي چې کم دوی وي او د دې خلاف ته سخت ګامونه پورته کړی شي.
د بشری حقوقو د سار بنسټ د یوناما د ریپورت ورستویلی د غچ اغستلو په مخه په افغانستان کې د طالبانو وژنې هیڅ پایته نه رسیږي. افغان فایلین البته د بشری حقوقو د سرغړونو په اړه د غندنی بیانونه کافی نه بولی.
تاسو سوچنه کوم چې دا راپورونه وشي کولای چې څه خاص رول ولري ځکه چې موږ ولې د پتر دوه کالو کې دا غند راپورونه خبره شو او هیڅ یو یې هغه د پام ور ځای ونني و چې باید یې نیولای وي.
طالبانو د ملګرو ملتونو دغه ریپورتونو ته تر اوسه خبرګون نه دی ویلې. خودوی د مخه د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د نړیوالو ادارې ریپورتونه رد کړي. د یوناما ننن ریپورت وای د زینو کورنو لګړو څخه اوریدي چې خپلواني نیولې شوې دي او مړی سوورځي یا حتی میاشتې وروسته موندلې شوې دي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
په ورته وخت کې طالب چارواکي وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د 2000 زندانیانو له جملې څخه 14000 کسان د محکمې د حکم او د دوی د مشر په فرمان خوشي شوي دي. د پخواني حکومت ځینې چارواکي د طالبانو په زندانونو کې د سیاسي بندیانو وضعیت ناوړه ګڼي. نور حال د شمس آریان په دې رالیږل شوي راپور کې.
په 2020 کال کابل ته د طالبانو د نوتلو سره سم د افغانستان زندانونه مات او نږدې ټول زندانیان وتښتیدل. که څه هم د جمهوریت دولت له خوا د زندانیان وروستي شمیرې نوې پډاګه سوي، خو داسې ویل کېدل چې تقریبا 9000 زندانیان د افغانستان په محبسونو کې د بیلابیلو جرمونو له امله زندانیان ول. د طالبانو د زندانونو چارو د سمون لوی رئیس محمد یوسف مصری په روانه میاشت کې خبري اعلان ته د طالبانو د تیر او سش کال د زندانیانو شمیر 2000 تنه یاد کړ. د نوموړي په خبره چې د یادو بندیانو له امله څخه 14000 د محکمې د حکم او د طالبانو د مشر په فرمان خوشي سوي دي. نوموړي په زندانونو کې د نورو اسانتیاو تر څنګ زندانیانو ته د حرفوي او عصري زده کړو خبره هم وکړه.
د تیر کال رئیس یا د هغه بل کال رئیس تر اوسه پورې چې 2000 بندیان محبسو ته راغلي دي، هغه کې د محاکم په مټ، د مشرتابه حفظه الله په مټ یا د هغه په عفو باندې دا بندیان بیرته خوشی سوی دي. 14000 دا اوس 14000 پاته بندیان چې دي دا پر دوه کټګوري باندې دي، چې په تعریف کې د محابسو په موضوع کې دا راځي. یو توقیفیان دي چې دوی تورن کسان ورته وایي، یو محبوسین دي چې دوی هغه ته متهم کسان وایي.
طالب چارواکی وایي چې د تیر روزي او اختر په مناسبتونو یې تر 3000 زیات بندیان اله کړی دي. یو شمیر خوشحالي وي زندانیان د خوش کېدو پر مهال خپل احساسات داسې بیانوي:
وازشان خوش هستیم، به حد و اندازه خوش هستیم، شکر خدا را میکشیم. خب یک امتحان بود، بنده الله هستیم، پیش الله گناهکار هستیم. با خیر گذشت، با الله خود یک چند روز راز نیاز کردیم، اما فعلا الحمدلله رب العالمین خوشحال هستیم که با خیر آزاد میشم و پیش فامیل محترم و معزز خود میروم.
طالبان داسې مهال د زندانیانو د نیولو او ویل کېدو خبره کوي چې په افغانستان کې دمګړی اساسي او نور فرعي قوانین وجود نه لري. د تیر حکومت ځنی چارواکي وایي چې د طالبانو په زندانونو کې سیاسي بندیان په ناوړه حالت کې دي.
طالبان کوم ډول بندیان آزادوي؟ جنایي بندیان آزادوي او که سیاسي بندیان آزادوي؟ د جنایي بندیانو که د حبس موده پر وي باید آزادي کی، او که د حبس موده یې پر نه وي نو دا خو یو جنایت ته یو ظلم دی چې آزادوي، ځکه دا له ټولنې سره ظلم دی. یو مجرم او یو جانی خپل سزا او خپل جزا نه د ګاللې او ته آزادوي. سیاسي بندیان خو په ډیره بد ورځ دي طالبانو بندیخانه کې. حتی هغه کسان چې دوی د سیاسي جرم په اتهام یا په تور باندې نیول دي، یو لنډ مثال او واضح مثال متی الله وساده.
طالب چارواکی وایي چې له دوی سره په زندانونو کې موجود زندانیان له خوارزیات او سانتیاو او شچلند څخه خبرخمن دي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو له زندانونو ځینې آزاد شوي مدني فعالانو د زندان په دوران کې د سختو شکنجو یادونه کړې دي. شمساریان، امریکا ژغ.
د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې نن سه شنبه د یاد هیواد پوځیانو او اورپکو ترمنځ په نښته کې شپږ پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې په دې نښته کې د مخالفینو د کومې ډلې لاس وو، خو ویل کېږي چې په جګړه کې څلور اورپکي هم وژل شوي دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې په پیښه کې د لاس لرلو مسؤلیت نه دی اخیستی، خو یو شمېر رسنۍ وایي چې دغه برید پاکستاني طالبانو کړی دی. وخته د افغان طالبانو له رسېدو وروسته پاکستاني طالبانو د هغه هیواد د مخالف نو پر زد خپل بریدونه زیات کړي او ګڼ شمیر پاکستانی پوځیان په بیلابیلو بریدونو کې وژل دي. په پاکستان کې د دولت د مخالفو وسلوالو د بریدونو د زیاتوالي او عملونو په اړه د واشنگتن پوسټ د خبريال حق نواز خان سره مرکه کوو. ښاغلی حق نواز، مننه چې موږ بلنه مو منل. ولی په پاکستان کې بریدونه زیات شوي په خاص ډول په پوځیانو؟
بالکل، کوم نو وګورو نو په دې تیر وختونو کې وخت په وخت څنګه تیریږي، نو کوم بریدونه چې د پاکستان په عسکري ادارو باندې د اړیکو چارواکو باندې دا یې زیاتوالی راغلی دی. لکه څنګه چې په خبر کې دا نن کوم پیښه شوې ده په جنوبي وزیرستان کې، چې په هغه کې یو شمېر عسکر او د هغې سره سره کوم برید کوونکي چې هغه هم وژل شوي دي. زما په خیال د دې ذمهداري پاکستاني طالبانو په سر اخیستې ده. ټي پي والا داغي دا خو زیاته ده، خو بهرحال دا کوم حالات چې روان دي د دې اثرات بیا نیغ په نیغه باندې په دې منطقه کې، ځکه چې دا کومې پیښې سیاسي دي دلته کې په بلوچستان کې هم دغه مسلې دي، د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې او درو سره سره دا تیریږي او زیات دلته کې نخه نه خانه اشاره دغه طرف ته کوي چې کله نه افغانستان کې طالبان په وخت راغلي دي د پاکستان چارواکي دا داول لري د پاکستان سیاسي مشران دغه او پوځي د افغانستان
د طرف نه او د امیر وخت نه پرسته واشي. اخته وخت په همدې موضوع بس کوه محمد د دلایل په اړه پوښتنه وکړه. اومده دلیل څه دی چې په پاکستان کې بریدو نه زیات شي؟ څه غواړي دغه مخالفین؟
تاسو وګورئ یو خو افغانستان کې کوم څه دی چې طالبان په واک کې دي نو پاکستاني طالبان چې جمهوریت او ځوانه د ډېر وخت نه تیر خلکو قانونا په یو څنګه باندې په یو ځای باندې د امریکای خلاف افغانستان کې یا کم پخوانی چې کم حکومتونه د هغوی پر ضد باندې جنګېدلو نو یو خو دغه وجه دا ده چې نن هم په یو خبره مخې ته راځي داسې راپورونه مخې ته راځي چې د افغانستان په خاوره باندې پاکستاني طالبان دا اوس نه دي چې ګنی طالب راغلی دی داسنه مخکې هلته وو خو چې کله نه په افغانستان کې طالبانو واک راغلی دی د هغې نه پس کوم بندیان خلاص شوي دي د افغانستان د بیلونو نه په دغه دوو کالو کې او بیا د هغې نه پس کومږ عمرونو په پاکستان کې دغه بریدونه اول مذاکرات شو هغه مذاکرات ناکام شو هغه هم د افغانستان په خاوره شو.
مننه اخنه وسان صاحب. پاکستان خو افغان طالبان په دې تورنوي چې ټي ټي پی ته پناه ورکړي، اما پوښتنه دا ده چې ولی پاکستان د دغو بریدونو د مخنیوي لپاره اقدامات نه کوي، ولی ورتیا نه لري چې دغه بریدونه مخه ونیسي؟
دغه سوالونه خو راپورته کېږي د اوس نه پخوانه، کله نه چې په افغانستان کې امریکا او ناټو ونه دغه سوالونه راپورته کېدل او دغه الزامونه او دغه تورونه د افغانستان لخوا لګولې کېدل. اوس مثلا دا ښکاره چې پاکستان نه دغه سوالونه د نن هم کېږي بهر هم کېږي چې ولې مطلب ستا دننه کومې مسلې چې دي لکه افغان طالبانو چې کوم دریځ یا موقف مخې ته راولې دي دا نه پاکستان دننه مسله ده او پاکستان پوه شو کارې پوه شو او که د دې خلاف مطلب نوره کاروایي کینو په منطقه کې چې دا کم حالات دي دا به نور هم خراب شي. د پاکستان دننه مسله ده او پکار ده چې څه مواري څه دغه چې کوم بنیادي مسله دا نه پاکستان لخوا ده.
آیا ستاسو په نظر پاکستان د دغو بریدونو د دغو د مخالفینو د فعالیتونو مخه نیولی شي؟ ځینې داسې نظریات هم موجود دي چې پاکستان د غرب څخه د امتیاز ترلاسه کېدو لپاره په یو شکل دغه فضا رامنځته کړې ده. آیا واقعا دغه سې ده چې امتیاز هدف دلته موجود دی او که پاکستان مخه نشي نیولی؟
دا اخیری برخه ولګه بیا راته
ځینې داسې وایي چې پاکستان د غرب څخه د امتیاز د پیسو د ترلاسه کېدو لپاره دغه فضا رامنځته کړې. نو دوی کولای شي چې د مخالفینو د فعالیتونو مخه ونیسي، اما قصدن یې نه نیسي، غواړي چې څه ترلاسه کړي. آیا داسې ده که نه؟
زما په خیال باندې تېر وختونو نه څلوېښتو پنځوسو کالونه چې کوم جنګونه یا په دې سیمه کې په افغانستان کې یا د پښتنو په خاوره نو دغه قسمه سوچونه د خلکو شته چې د پاکستان کې جنګ چې دی دا چا په فایده کې دی چا په نقصان کې دی. اوس به حیثیت د ریاست که مونږ وګورو نو په نقصان دی وګورو نو نقصان یې د هغې نه زیات دی. په تېرو شلو کلونو کې په یو خوا مطلب لاسته راوړلې شوي دي، پیسې ورکړلې شوي پاکستان ته، خو بل خوا هم د پاکستان دغه راپورونه دي چې د سلو بلیونو ډالرو نه زیات نقصان پاکستان ته. زما په خیال باندې که فرض کړه داسې څه خبره وي نو دا د ملک دپاره هم نقصان دی ده او دې منطقه کې هم د دغه سیمې نه تېرېدل پکار دي، د دې مخنیوي پکار دی. هغه د افغانستان سره کېږي، هغه د نړۍ سره کېږي، هغه پاکستان کې دننه په دې باندې یو موقف پکار دي.
اخنا وسخان صاحب، د طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد له څرګندونو وروسته دا ځل د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی هم تازه ویلي دي چې د ټي ټي پی مسله د پاکستان کورنۍ مسله ده. فکر کوي چې د پاکستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ به د ټي ټي پی په موضوع د حل لاره پیدا شي؟
نو زما په خیال باندې په موجوده وخت کې حکومت نظر ځکه نه ښکاري چې په تېر وخت کې په پاکستان کې دننه چې کوم سوچ دی نو هغه خود دغه نه غواړي چې ګن یره دا دلته دننه به دغه چې مذاکرات کېږي نو هغه داسې نه وي چې هغوی به راشي واپس په عادي ژوند ته راشي. هغوی به هم څه غواړي په بدل کې او په دې وخت کې که خلص که دلته خو لومړی حکومت تیار نه دی او که چېرې حکومت یا فوج دغې ته غاړه ږدي نو ولس ورته نه دی تیار. زما په خیال دا مسله دا شخړه به وي دا د پاکستان دننه مسله ده او مشکل دغه دی چې په افغانستان کې اخوا د طالبانو لخوا هغوی باندې هم فشار دی، هغوی هم د هغې پر ضد کاروای نه شي کولی ځکه چې د ډېر وخت نه یو بل سره ملګري وو. نو دغه مشکلات پاکستان ته ځي او افغان طالبانو چې کومه وینا ده نو پاکستان په دې وخت کې زه وینم لکه دې نه مخکې تېر حکومت چې عمران خان و یا په هغه وخت کې کوم د استقبالاتو مشر و جنرال فیض هغه په وخت کې داسې څه خبرې اتنې روانې وې او په موجوده وخت کې خبرې اتنې بیخي ولاړې دي او دغې طرف ته نه طالبان دی یار پاکستاني
تشکر د واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز خان صاحب ډیره زیاته مننه چې زمو په پروګرام کې مو برخه واخیسته او زمو بلد مو منل کوم ودان
تاسو یو جهان مننه
خبرونه ته دوام ورکوو. په ترکیه کې وی محکمه د دغه هیواد دوه هغه سرحدي عسکر په اوږده بند محکوم کړي چې پر یوې افغاني پناه غوښتون کې باندې په جنسي تیری تورن شوي وو. یو سرتیری ته د څه باندې دوه دیرشو او بل سرتیری ته د اووه دیرشو کلونو بند سزا ټاکل شوې ده. دا پیښه د ترکیې د وان په ایالت کې د روان کال د جنوري په میاشت کې شوې وه. د امریکا غږ د ترکیې څانګه وایي پیښه هغه وخت شوې وه چې ترکي سرتیرو اته افغان پناه غوښتون کې د ایران سره په سرحد کې ونیول. د دوه اتو کسانو په منځ کې د ښځه هم وه. دا ښځه له دغو سرتیرو څخه تښتېدلې وه او یوې بلې نږدې پوستې ته تللې وه او هلته یې ټوله کیسه کړې وه چې بیا دا دوه سرتیري ونیول شول. د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د راتلونکي پنجشنبې په ورځ به ځان د جورجیا په ایالت کې چارواکو ته وسپاري تر څو د 2020 کال په ټاکنو کې د خپلې ماتې د مخنیوي لپاره په غیر قانوني ډول د یوې نقشې د کاغلو د تور سره مخ شي. ښاغلي ټرمپ چې په څلورو قضیو کې د رسمي تورن کېدو سره په راتلونکو ولسمشر ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکو تر ټولو مخکښ کاندید دی په خپلې ټولنیزې رسنۍ تروس کې د نیول کېدو خبر ورکړی. ډونالډ ټرمپ دا هم لیکلي چې دا رسمي تورونه سیاسي څنګه سالري او دغه په قول په دي خاطر کې چې بیا ولسمشر نشي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د سویلیا پلازمینی جوانسبورګ ته تللی څو هغه هیواد ته پر رسمي سفر سربیره د بریکس په 15مه غونډه کې هم ګډون وکړي. د چین ولسمشر ته نن سه شنبه په هیواد کې په ځانګړو مراسمو هرکلی وویل شو. ویل کېږي شي هیله مند دی چې دی په د سفر په ترڅ کې د سویلي افریقا ولسمشر سره د ګډو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو بحث وکړي. ټاکل شوی ده د بریکس غونډه نن سه شنبه پیل او تر پنجشنبه ورځې پورې دوام وکړي. بریکس ډله چې د مخ پر ودو بازارونو یوه ډله ده، برازیل، روسیا، هند، چین او سویلي افریقا یې غړي دي. د بریکس هیوادونه نه یوازې د نړۍ 40% نفوذ جوړوي، بلکې د نړۍ یو پر څلور اقتصادي ځواک هم جوړوي. نظر پوښتنې ښیي چې 45% امریکایان د ولسمشر بایدن کارونه نه تاییدوي. آن د ډیموکرات ګوند غړو د ولسمشر بایدن د عمر په اړه اندېښنه ښودلې. خو ولسمشر بایدن په ولسمشرو ټاکنو کې مهم ډیموکرات سیال نه لري. دا کار ولسمشر بایدن د امریکا په ولسمشرو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند د حقیقي بې مقابلې نومان په توګه رامخته کوي.
د ویرجینیا ایالت پارلمنټن ښار کې ډیموکراتان د 2024 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د دوی د ګوند نوماند په توګه د بایدن د نوماندۍ په اړه اندېښمن دي. په دې اړه تر ټولو ستر اندېښنه د نوموړي عمر دی.
هغه پراخه پوهه لري خو د یو اغېزمن ولسمشر په توګه د نوموړي کارونه له هغه څه چې باید وي پرتله سست دي.
زه فکر کوم ډېر خلک هیله لري چې نور خلک رامخکې شي او د خپل ګوند لخوا ورته د پرمختګ فرصت ورکړل شي.
تر اوسه دوه لږ مشهور نوماندان د ډیموکرات ګوند په ګوندیزو سیالیو کې د برحال ولسمشر سره د سیالۍ لپاره ډګر ته راوتلي دي. یو یې روحاني مبارز مارین ویلمسن او بل یې د چاپیریال مبارز رابرت اف کینیډی دي.
که تاریخ شاخص وي، کله چې دا ګرد کښېني، د دوی هیڅ یو به هم د سیالۍ په ډګر کې پاتې نه شي. یوازنۍ لاره چې موږ بل ډیموکرات کاندید وګورو هغه هغه وخت ممکنه ده چې ولسمشر بایدن له سیالۍ څخه د لاس په سر کېدو پرېکړه وکړي.
د دې لامل دا دی چې د ونوماند له لورې یوه برحاله ولسمشر ته ماته ورکول سخت دي.
برحاله ولسمشران په بې تولې توګه مشهور وي. د دوی سره دومره پیسې او د کمپاین او حکومت والۍ تجربه وي چې د نورو نوماندانو سره نه وي.
همدارنګه د بایدن په ګټه دا هم ده چې نوموړی به د جمهوریت غوښتونکي ګوند د نوماند پخوانی ولسمشر ټرمپ سره سیالي کوي چې دا کار به د دې لامل شي چې ډیموکراتان د ولسمشر بایدن تر شا ودرېږي.
په داسې حال کې چې داسې ښکاري چې بیا هم د دوی دواړو د عمرونو له امله کارونه همدغه لوري ته روان دي، خو د ټرمپ د حقوقي جنجالونو له امله موږ د یو باندني تغییر له امله د اوس او د ټاکنو ترمنځ وخت کې زیات څه لیدلی شو.
په داس حال کې چې عمومي ټاکنو ته له یو کال څخه زیات وخت پاتې دی، شنونکي وایي چې سیالۍ لا اوس هم په لومړني وخت کې دي. دوی ټینګار کوي چې هغه نظر پوښتنې چې اوس ترسره کیږي هغه د 2024 کال د نومبر د ټاکنو په تړاو هیڅ وړاندوینې نه شي کولای. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
وسم بیرته ګرځو افغانستان ته. د کابل په روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو فعالیتونه دوام لري، خو ستونزه د خزینه ډاکټرانو کمښت دی، ځکه د پخواني نظام تر سقوط وروسته ګڼ شمېر خزینه ډاکټران له هېواده ووتلي او له امله یې روغتیايي سکتور له ګواښ سره مخ شوی دی.
ډاکټر شینکی ورتک لتیرو یو له سکولونو راهیسې د روغتیا په برخه کې کار کوي. هغه وایي د جمهوریت پر مهال هم دوی د خزینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ وو، خو د طالبانو په واکمنۍ کې د سیاسي بدلون او پر میرمنو د بندیزونو له کبله د روغتیايي سکتور ستونزې لا زیاتې شوې دي. شینکی زیاتوي چې هغه چې نوې زده کړې بشپړې کړې دي د کار کولو زمینه هم ورته نه ده برابره شوې.
په هاته دوردست خو به هر صورت حتی در داخل شهر ما در بعض مناطق خدمات درست نداریم و کمبود استاف ما، حتی در شبخانه های بزرگ دولتی ما کمبود استاف داریم، کمبود داریم، دکتر سایبا را کمبود داریم، که این کمبودات با سقوط نظام متاسفانه که بیشتر شده رفت، به خاطر از اینکه همه شاهد هستند که تعداد زیاد از دکتر سایبای ما وطن ترک کردند، رفتن و جایشان خالی هست در بین ما و دکتر سایبای نو ما که فارغ شدن اونا زمینه بهشان مساعد نیست که ادامه تحصیل بتن و بتانن که مهارت های کسب بکنن و جاگزین دکتر سایبای قبلی ما شون.
لکل نه چې د طالبان حکومت د خزینه و پر لوړ زده کړو بندیزونه لګولې دي، د روغتیا برخه هم اغیزمنه کړې ده، ځکه هغه آزموینه چې د تخصص لپاره له ډاکټرانو اخیستل کیږي هغه هم بندې شوې دي او د روغتیا په برخه کې شته پرسونل ناروغانو ته پکتو بسنه نه کوي. که څه هم په لری پروتو سیمو کې روغتیا خدمات د تیر حکومت پر مهال هم ټولو ته نه رسیدل، خو دا ستونزه اوس لا پسې زیاته شوې ده.
بزرگترین چالش بند بودن پانتون ها و قطع امی حلقه تحصیلی که ما هر سال ما باید فارغ می دادیم. دکتر سایبا از فاکولته طب فارغ می شدن و بعدا امتحان می دادن و دور تخصص شامل تخصص می شدن و این یک دوران بود که روان بود، ولی متاسفانه یک سکته بسیار بزرگی آمده که خدا کنه جبرانش برای همه وطن بسیار گران تمام نشود.
دکتر ملالای رحیم فیضی لتیرو اتوشتو کلونو رهیسی ده کابل پا بیلا بیلو روختونونو که دنده پر بخ بولیده. هغه وایي د طالبانو له لوري په دوی خاص محدودیتونه نه دي لګول شوي، خو که د نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې پرانستل شي ښایي روغتیایي خدماتو کچه پراخه شي.
میخوایم زمینه تحصیل برای تمام طبقه اوناس مساعد شوند. یعنی در گلسوالی دور افتاده افغانستانم ما تمام اینمی بخشارم. مثلا وقتی که یک زن ما، یک خانم افغان ما وقتی که یک تردید قافی میبینه و یا یک تردید دست پای میبینه، ما تیار ارتو به دست زن داشته باشم که بتانه اونمو رو اونمو خانم تدایی بکنه. وقتی که اپندیسیت میشه جرای زن داشته باشم، دونمو ولسوالی دور افتیدم که جرای زن او رو تدایی بکنه. اما خصم هر مشکلی که بعد هر بخش صحی برای یک خانم افغان در یک جای دور افتاده افتیده میشه، ما یک دکتر زن در او بخش داشته باشم که او رو همکاری بکنه.
در کابل پا ملالهی رختون که دا محل 450 پرسونل کار که بیچه پدی که او اتیا سلنه خزینه دکترانی دی. د روغتي سکتور د کارکونکو په باور په مرکز کابل او یو شمیر ولایتونو کې د روغتي مرکزونو کار روان دی، خو که د روغتي په برخه کې د نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې خلاصې نشي، کای د روغتي ډګر له جدي ګواښونو سره مخ شي.
او دا هم د سپورت لړګره یو خبر. د افغانستان او پاکستان کرکټ ټیمونو ترمنځ د 350 سیالیو لړۍ نن په سریلانکا کې پیل شوې ده. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو د سیالیو پاړه د افغانستان د پخوانی کپتان رئیس احمدی سره غږیدلې چې ساسي په مرتره کړو.
څه فکر کوئ چې افغانستان د غراتلونکو لوبو کې څه باید وکړي چې د باقي پاتې ملکونو سره هم هغه رقم لوبو کې چې کومو یې ګټلې ده؟
ډیر خلکو سره به دغه سوال وو که تاسې فکر کړی او شخصا تاسې په شمول باندې ډیر خلکو به دغه فکر کوو چې پاکستان تاسې نشي ګټلی. یعنی دا داسې مونږ خپل هم کله ناکله به داسې څوک هغه به د 19 کلونو په ساتو باندې خو مونږ ډېر تی ګټلي وو، خو مونږ سوچ کوو چې یاره په غټ لیول باندې څنګه دوی نه وګټو. او اخیری کې د مونږ او د دوی ترمنځ ډېر کلوز میچونه د مونږ او تاسې د دوی ترمنځ ته راغلل. خو ښه خبره هغه تلسم ورته وایي، هغه فشار ورته وایي، هغه ختم سه په شارجه کې، خو دغه به ساتل به غواړي، دغه مقام ته رسېدل او بیا مقام کې ځان ساتل دغه ډېر ساتل غواړي. اوس هغه وخت تاسې خپل هم وویل هانګ کانګ سره چې مونږ میچ مونږ یو بل ټیم سو جوړ د کوو، اماراتو سره به چې میچ مونږ یو بل سو جوړ د کوو، خو چې د افغانستان او د سریلانکا میچ د هر یو کرکټ مینوال هم دا سوچ کې چې مونږ ګټو، بنګلاديش سره کې میچ دا سوچ او دغه فکر مند نه سي چې مونږ یې ګټو. یو وخت به چې مونږ دغه ټیمونو سره به مونږ چټولو دا ویل چې نه خلوب وګو، هغه د بازي خلکو خبره زړونه وګړو، زړونه غټلو نه خبره وسته، اوس لوب غټلو درغلی. سیدا د ټایټل غټلو کې به وخت وي چې موږ یو ټایټل وګټو، غټ کپ وګټو، خو د افغانستان ټیم اوس د سیدا چې هر یو ټیم ته وزي ماته ورکول شي.
اوس پاکستان سره درې ورځې لوبي، بیا اسیا کپ هم په اسیا کې دی، نړیوال جام هم په هند کې دی، په اسیا کې دی. تاسو فکر کوئ د اسیا کې د لوب کېدل افغانستان پر غټور دي؟
د موږ د پر روان اسیا کپ کې باید خېلو به تر سره کو، سر پارټیسیپیشن ته باید لاړو چې موږ هلته پارټیسیپیشن وکړل دی. او پر روان ورلد کپ کې ځکه دی 2015 او د 19 ورلد کپ کې موږ ډېر بد تجربه لرو، او ګیله به بدی تر نه کوچا کنډیشن کې موږ لوبې نه وکړ. 2015 کې استرالیا کې موږ بلد نو، او په انګلند کې هم چې ورلد کپ وسو هغه کې دی موږ هم دا کېده چې خلکو دا سوچو چې خېلو به وګړي، خو موږ دا سوچو چې کوم راوند چې موږ وستنډیز ورغلیو که تاسو وګورئ هغه جدول کې بیر دوړه ما شاتم پاتې شو. نو په یو لحاظ باندې موږ حیثیت هلته دومره وو، خو په دې اسیا کپ کې په دې جامع جهاني کې موږ به داسې لوبې وکړو. مخکې ما وویل چې د ټایټل د کپ د ګټلو لپاره به ډېره خواري کول غواړي، خو موږ به داسې لوبې وکړو چې هر یو ټیم سوچو کې چېره دغه د افغانستان ټیم اوس هغه ټیم نه ده چې دوی نه موږ په اسانه ګټلی شو.
مخکې تاسو د پاکستان د تلسم او د تاثیر او هغه روب ورته کرکټ په سلا وایو کنه چې پاکستان دی غټ نوم دی او موږ کرکټ هلته شروع کړی دی، مختلف حوالې اوس فکر کوي چې د پاکستان هغه تصور د لوبغاړو په ذهن کې بدل شوی دی.
حبیب صاحب زه درته د میدان نه خبرو کوم، سریلانکا چې اوس افغانستان نه میچ ګټي سره کوم سلیبریشن او سره کوم خوشحالي چې کوي، دا د استرالیا او د انګلینډ او د ساوت افریقا او د هندوستان د لیول خبره ده چې سره کوم خوشحالي هلته کوي، سره کوم چې دوی تیاری کوي هغه افغانستان ته کوي، دا اوس پرمختګ ده. بنګلاديش سره چې سره کوم موږ نه ګټي او دوی خوشحالي کوي، دا اوس پرمختګ ده. پاکستان چې موږ نه په شارجه کې میچ وګاټو، پاکستان چې 2019 کې موږ نه میچ وګاټو، دوی خوشحالي وکړله.
پاکستان
ته کوی نه و چې ویګټي، یعنی پاکستان چې موږ نه په تیری شي کې یو میچ وګاټو سره کوم خوشحالي وکړله. نسیم شاه چې د شپږیزې ویل دی وګاټو سره کوم خوشحالي وکړ، میدان کې به تاسو حالات کتلې. و د افغانستان ټیم مزه شي دا چې دا وساسانه ټیم نه ده، او که په یو لحاظ باندې وګورو دې باندې په خلک پوه شي چې استرالیا کې څلور ورځې فرق سره کراغه کنه په ډیلیټ کې میچ وو. نو دغه پرمختګ ته باید موږ وګورو چې په څومره لند وخت کې موږ څومره پرمختګ کړای دی.
خا دوستانو په پای کې ورم د کرکټ لند هالم درکم د پاکستان لوبډلې په وڅل وخت شریه او ورونو کې 201 منډه کړې او افغانستان بیا په 14.4 ورونو کې 15 منډه کړې او 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. همدې سره زموږ پښتو خبرونه پای ته رسیدلې. ام از ما همکار لینا روزبه را سره په استودیو کې ده. لینا جانې په خیر اغلاس، تاسو د خبرونه مهم خبرونه او جزئیات څه دي؟
بله، با سلام به شما و بیننده‌های محترم. تا لحظات دیگه بخش دری برنامه ساعت آغاز میشه. دری برنامه گزارش تازه یوناما و کنش ها و یافته های تکان دهنده در قبال قتل های فراقانونی طالبان که در او مقامات سابق حکومت افغانستان و اردوی افغانستان شاملا گنجانیده شده، همچنین خبرهای از جهان واشنگتن داریم، با ما باشید.